Radio.
چهارشنبه د زمري 14 اگست ومه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر 2 بجو ازادي رادیو په منځني چپه 12 پښنیبي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم خبري شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې چې نیم ساعت دوام کوي وړاندې له طالبانو سره د سولې په تړاو اوریدل شي. په قطر کې خبري روانې دي. طالبان نن ازبکستان ته ځي او زلمی خلیلزاد له هندي چارواکو سره شغیدلې. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغان سولې ولسی حرکت نن په کابل کې اعتراضي غونډه کوي. د روزګان چرچنو ولسوالۍ ته تازه دم افغان ځواکونه رسیدلي او د هند بهرنیو چارو پخوانۍ وزیره سشما سوراج وفات شو. د خبرونو تفصیل. د سولې ولسی حرکت نن په کابل کې د ملګرو ملتو د دفتر مخې ته پرلت وهي. د سولې ولسی حرکت په یو بیان کې ویلي هدف یې دا دی چې دا سازمان په افغانستان کې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړي. د سولې د ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
که څه هم ملګري ملتونه په نړیواله کچه د منازعات او ستونزو د حل مسؤلیت لري، له بده مرغه افغانستان کې دې برخه کې څه نه دي کړي. همداراز له هغوی څه غوښتل کیږي چې ولې د روانو وژنو په اړه چوپ پاتې او بله دا چې ولې د سولې په پروسه کې ولس نسته.
د سولې ولسی حرکت تیر کال په هلمند کې له یوې خونړۍ حملې وروسته پیل شو او له هغې راپدې خوا یې بېلابېلو ولایتونو او سیمو ته د سولې له پیغام سره سفرونه کړي چې د جګړې ښکېل لور یې سولې او اوربند ته بللې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د روزګان په چارچونو ولسوالۍ کې د جګړې شدت کم شوی او وسلوال مخالفان سخت ځپلي. تر دې مخکې راپورونه ورکړل شوي وو چې د دې ولسوالۍ ودانۍ له څو خواوو وسلوالو محاصره کړې ده. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چارچنو ته مرستندویه ځواکونه استول شوي.
دا اوس هم چې تاسو سره خبرې کوم په دې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده او کومکي ځواکونه هم هلته استول شوي دي. مشخصا شدت د جګړې هم د تیرو ساعتونو نه را کم شوی دی او کنټرول د افغان دولتي ځواکونو په لاس کې دی.
احمد زیرا خبره رد کړه چې د چارچونو ولسوالۍ له څلورو لوریو محاصره شوې ده. د لوګر چارواکي وایي په دې ولایت کې په وروستیو عملیاتو کې 14 دولت مخالف وسلوال وژل شوي. د لوګر د امنی قومندانۍ ویان شاپور احمدزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دا وسلوال په هغو هوایي او مځکنیو عملیاتو کې وژل شوي چې په وروستیو کې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې شوي دي.
تر تمګړې پورې 14 تنه طالب ترهګر وژل شوي دي. د لا زیاتو جزئیاتو په اړه انشاءالله موږ پلټنې روانې دي. نور جزئیات کوم لاس ته راغله به تاسو وروسته شریک کړو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د لوګر د چارواکو د دې ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر او تجربه کار سیاستوال سشما سوراج د وش پیته کلونو په عمر مړ شو. نوموړی چې د نریندر مودی په مشهد د هند واکمن ګوند بهارتیا جانتا ګوند له پیژندل شوی مشانو څخه به په روسیو انتخاباتو کې د روغتیایي دلایلو له کبله ګډون نه وکړي. د هند صدر اعظم نریندر مودی پر خپل ټویټر کې د پیښې په اشاره لیکلی دی چې د هند په سیاست کې یو پرتمین باب وتړل شو. مودی ویلی هند د خپل د یاد مشي په مړینه چې خپل ژوند د خپل خلکو خدمت او د بی وزلو د ژوند شکولو ته وقف کړی وو ویرجن دی. میرمن سوراج د نریندر مودی په پخوانی کابینه کې د بهرنیو چارو وزیر و او له افغان چارواکو سره نږدې اړیکې درلودي. واشنگتن په وینزویلا کې له وخت څخه د نیکولاس مادورو د لری کېدو لپاره فشارونه زیات کړي دي. په دې لړ کې امریکا پر چین او روسیې فشار راوړی چې د مادورو له ملاتړه لاس واخلي او د هغه له حکومت څخه د دې دوو هیوادونو ملاتړ د زغم وړ نه دی بللی. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تېره ورځ د پیرو په پلازمینه لیما کې چین او روسیې ته خبرداری ورکړ چې په وینزویلا کې د مادورو د رژیم د ملاتړ په دوام دی په قمار لاس نه پوري کوي. نوموړي له ټولو روسیې او کیوبایي پوځیانو او ملیشو وغوښتل چې سمدستي د وینزویلا څخه ووځي. امریکا یو له هغو 500 هیوادونو څخه دی چې په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو حکومت په رسمیت نه پیژني او د نوموړي د واکمنۍ د ختمولو لپاره په دې هیواد کې د مخالفانو د مشر خوان ګوایدو ملاتړ کوي. او روسي خبر دا چې په ماسکو کې د امریکا سفیر جان هانسمن جی آر لدن د استعفا کړي. امریکایي رسنیو د هغو اوازو په اړه راپور ورکړی چې امکان لري نوموړی د یوتا په ایالت کې چې د هغه د زوکړې ځای دی یوې سیاسي څوکۍ ته ځان کاندید کړي. څو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې هانسمن ولسمشر ټرمپ ته د سې شنبې د ورځې په لیک کې خپله پریکړه اعلان کړې چې غواړي امریکا ته بیرته ستون شي. د نوموړي استعفا د اکتوبر د میاشتې له درې منیټې نافذې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ تیره اونۍ په یو ټلیفوني تماس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د هانسمن په استعفا خبرې کړې وې. دا خبرونه دا ساده راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. وړاندې له طالبانو سره د سولې د تازه حلو ځلو په اړه اورېدلی شئ. په دې ترڅ کې له پاکستاني رسنیو سره له همکار خبریال سمی یوسفزي سره هم غږېدلی یو چې په قطر کې دی. دی د اوربند په اړه وایي
دغه مشکلات هغه وخت یو بل سره نږدې شو چې امریکایان د هغه غوښتنې نه چې باید عمومي اوربند ومني د هغوی ټکې نه په شا شول.
د طالبانو یو شمېر استازي نن ازبکستان ته ځي. بلورته په کابل کې د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادو ډیپلوماټانو د سولې او ثبات په یو غونډه کې برخه واخیسته. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو او د خبرونې په روسیو کې د ژوند رنګونه پروګرام.
اول ځل مال خپل پلار سره مستری ټوب شاګردي شروع کړي، بیا غو دوه راکړل خپل دوکان ماته پلی کو دي خپل کار وسکه و ده الحمدلله ز خپل استاد.
د قطر په مرکز دوحه کې د امریکایي او طالب لوریو ترمنځ د وی ممکنه هوکړې پر تخنیکی او عملی اړخونو بحثونه روان دي. بل لورته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په نوې ډیلی کې د هند بهرنیو چارو له وزیر جی شانکر سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کړې دي. اخوا بل لوړپوړی امریکایي ډیپلوماټ الیس ویلز اسلام آباد ته تللی ده. په دوحه کې طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي د سیاسي دفتر یو پلاوی به د چهارشنبې پورس ازبکستان ته ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر جای شنکر پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یې ګټوره لیدنه درلوده. جای شنکر زیاته کړې چې خلیلزاد ورته د افغانستان د وضعیت په اړه جامع تازه معلومات ورکړل او په دې اړه یې سره نظرونه تبادله کړل چې څنګه په مؤثره توګه ګډ کار کولی شي. زلمی خلیلزاد د قطر له مرکز دوحې څخه هندوستان ته تللی، که څه هم د پاکستان او هندوستان ترمنځ د کشمیر پر سر د وروستۍ ترنګلتیا وروسته داسې شکونه شته چې ښایي د هند او پاکستان وروستۍ ناندری او د افغانستان پر سولې اغیزو زلمی خلیلزاد د نوې ډیلی سفر ته اړ کړی وي. خو نوموړي هندوستان ته تر روانېدو مخکې پر خپل ټویټر لیکلی چې نوې ډیلی ته د حق لیدلو لپاره سفر کوي چې له مخکې تنظیم شوي او هدف یې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د نړیوالی اجماع پیاوړی کول دي. بلخوا د مرکزی او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لوړ پوړی ډیپلوماټ الیس ویلز اسلام آباد ته تللی. د نوموړي د سفر هدف په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي چې هغه به څو ورځې په دې هیواد کې پاتې شي. دا چې سفر به د افغانستان د سولې په تړاو په دوحه کې لروانو خبرو سره تړاو ولري کنه څرګنده نه ده، خو پاکستانی رسنوی د دې هواد د حکومتي سرچینو په حواله ویلي لالیس ویل سره به د کشمیر په مسله کې د هند وروستي اقدامات راپورته کړي. د افغانستان او پاکستان د چارو شنون کې افراف سیاب خټک وایي پاکستان هڅه کوي چې پر امریکا فشار راوړي چې د افغانستان په سولې کې د مرستې په بدل کې ورسره په کشمیر کې مرسته وکړي. نو مولي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په شمول د یو شمېر پاکستانی چارواکو هغه سرګندونو ته په اشاره چې د کشمیر سولې له افغانستان سره تړلې بللې وویل
چې امریکای ته وایي چې تاسو د سان کلار کې نو کوي دی چې پاکستان دلته کې غوښته جوړ کړي چې کمرولو ته کوي او دا نه کړی شي په دې کې سم کار یې پام کې باندې دباو شروع کړی وګورو چې دا دباو تاسو ته هره پوره
تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد او طالب سرچینو ویلي و چې په ورستیو خبرو کې خبر مخته کړي. په دوحه کې د امریکا غشنا خبريال د طالبانو د سیاسي دفتر د سرچینو په حواله وایي د دوی یو هیئت د چهارشنبې په ورځ ازبکستان ته ځي. د دې هیئت چې ویل کېږي د طالبانو د سیاسي دفتر مهم غړي به پکې شامل وي د سفر د هدف په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو طالب سرچینو ویلي چې دا سفرې لمخ کې پلان شوی و. هغه چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې ساري وایي که هم دواړه لوري یو توافق ته نږدې دي، خو دا ستونزمنه ده چې وویل شي آیا تر راتلونکي لوی اختر پورې به د دواړو خواوو ترمنځ هوکړه لاسلیک او اعلان شي او کنه له اختر وروسته ورځو ته به پاتې شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی پرون په نوې ډیلي کې و، په دوحه کې د طالب او امریکایي استازو ترمنځ د بې ممکنې هوکړې په تخنیکي او عملی اړخونو هم بحثونو دوام درلود. په دوحه کې له پاکستاني رسنیو سره همکار ژورنالیست سمی یوسفزی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې له نږدې څاري وای، د دواړو لوریو ترمنځ که څه هم عمومي اختلافات تر ډیره حل شوي، خو د یو ممکنه توافق یا هوکړې په عملي او تخنیکي اړخونو لا هم پیچلي بحثونه پاتې دي. د ښاغلي یوسفزی په وینا له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو دقیق او عملي مهال ویش، د افغانستان له خاورې څخه په نورو هیوادونو د بریدونو د مخنیوي په اړه په هوکړه کې د القاعده شبکې په چیر د ډلو یادول یا نه یادول، او په افغانستان کې د عمومي اوربان پر ځای د تاوتریخوالي راکمول او څرنګوالی، هغه څه دي چې لا هم پرې د دواړو لوریو مرکزي ټیمونه بحث کوي. اجمل ان په دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا او طالبانو د روانو خبرو د وروستي وضعیت په اړه له سمی یوسفزی سره ټلیفوني مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دواړه لوري په خبرو کې د پرمختګ خبره کوي. په دوحه کې خبرو اترو ته نږدې دا پرمختګونه څومره محسوس دي؟
زه فکر نه کوم چې دا څه ډېر بيخي نهایي مرحله ته رسیدلي، خو ویل شو چې تر نوې بسد پورې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ اغه مهم ټکو باندې مشکلات سره شوې دي، خو البته دغه مشکلات هغه وخت یو بل سره اخر ته نږدې شو چې یو ډول امریکایان د هغه غوښتنې نه چې باید اوربند ومني او عمومي اوربند ومني دغه ټکی نه پښاش و. البته دوی اوس یو بل ټکی استعمالوي په نوم د وایلنس ریډکشن یا په تشدد یا په بریدونو کې د کموالي چې کله امریکایان وځي دوی به دا استعمالوي، خو دا هم لا معلوم نه ده چې دا د تشدد کموالی به په څه پیمانه وي. دا د ورمهال ویش لا نه ده څرګند، او هغه دوی وایي چې کله دا د تخنیکي کمیسیونونو غونډې سره وشي او بیا د عملي کولو یا امپلیمنټیشن د کمیسیونونو غونډې وشي، هغوی کې به دا دوی پیدا کړي چې واقعا څومره وخت کې امریکایان ضرورت لري چې ووځي خپل جنگي سامان آلات وسی خپل ملکی افراد افغانستان او وباسي، اوس پورې به دې باندې توافق نه ده شوی چې په دغه طالبان چې دا خبره کوي چې موږ به خارجي ترورستانو ته یا هغه خسانو ته چې بل چا باندې بریدونه کوي غوته اجازه نه ورکوي چې موږ خاله استعمال کړي. خو طالبان اوس هم وایي چې په دې کې به د القاعده یا د بل کوم ګروپ نوم نه لیکل کیږي، صرف دغه الفاظ به وي چې هیڅ خارجي
تبدا اجازه نه ورکول کیږي د افغانستان خاوره استعمال کی. طالبان کله بهرنۍ ځواکونو سره دی وټلو سره سلاش یو وی هوکړه ته ورسیږي، یعنی د امریکایانو سره په دې توافق وکړي چې امریکایي ځواکونه او نور د ناتو په مشرۍ سرتیری په دومره وخت کې وځي او وربندونه کی، نو د دوی مقابل لوري خو به افغان حکومت دی، افغان حکومت سره تاسو څه فکر کوئ چې دوی به د جګړې د دوام انګیزه لکه مکه، ځکه دوی خو وسته بهرنیو ځواکونو حضور هغه څه غني چې دوی وایي مګای په ځد جنگ کو
کوو کتل شي چې کله طالبانو دا جګړه پیل کړي واغه وخت کې څوک خارجي ځواکونه په افغانستان کې نه وو، او د دې هم څه ګارانټي نشته دا کدي ووځي د دې جګړې انګیزه برکمه شي، ځکه چې دوی بیا یو نوی تصویر ورکړي چې موږ خو د اسلامي نظام خبره کوو.
او سبزه سبب د امریکا ځنګلې استاد زلمه خلیلزاد هندستان ته تللې او الیسویلز چې د بهرنیو چارو په وزارت کې لوړ پوړی ډیپلوماټ ده هغه بیا په پاکستان کې ده. په داسې حال کې چې دا دواړه د قطر په خبرو کې ښکیل دي، پاکستان او هندستان ته د سفرونو هدف څه غني؟
په پرون چې موږ ملاقات لرلو د خلیلزاد صاحب سره هغه دا ویل چې زما دا ملاقات په خوانه جوړ شوی و، دا د هند او پاکستان او د کشمیر د پرني چې کوم نوې وضعیت تر موږ ته شوی دا د هند له خوانه هغه سره کوم تعلق نه لري، او ظاهر خبره ده چې توس د هندستان ته ځي او الیس ویلز چې یو بل د کوم د کادي بهرنیو چارو یو لوړ چارواکي دا غدا وخت په اسلام آباد کې وایي پرون سفر کړی و، غیر خبره ده دا خبرې به هم بحث وبال کیږي.
ل دوه هیڅ خبريال سمي يوسف سي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه د طالبانو پر خبرداري خبرګون شوډل دی. د دغه مؤسسې په ویب سایټ کې په یو مطلب کې راغلی دی چې د طالبانو دا ګواښ د انسان ژوند ته د نه درناوي په معنا دی. وړاندې راغلی دی چې طالبان یو لور ته ادعا کوي چې د سولې خبرې مخته وړي او بل لور ته دې ډلې ګواښ کړی دی چې انتخاباتي کمپاینونه به په نقشه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په انتخاباتي کمپاینونو کې پر ملکیانو برید جنګي جرم دی. طالبانو د سیشن بی پروس د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات وغندل او خلکو ته خبرداری ورکړ چې د انتخاباتو لپاره په غونډه کې برخه وانخلي. د دې ګواښ په اړه د افغانستان حکومت عکس العمل ښکاره کړ. ارګ په یو بیان کې د دې ګواښ په ځواب کې وویل چې د انتخاباتو امنیت نیسي او د هیواد راتلونکی زعیم به د خلکو د مستقیمو رایو له لارې وټاکل شي. واشنگتن پوسټ ورسپانې هم همدا مسله څېړلې ده. دا ورسپانې لیکي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات چې د کمزوري مدیریت له امله تر اوسه 2000 دی شاید د طالبانو له دې خبرداري سره انتخاباتي مبارزې کمرنګ شي. د افغانستان حکومت ټینګار کړی دی چې د ولسمشرۍ انتخابات به د تلې پشپژمه په خپل وخت وشي، خو واشنگتن پوسټ لیکي چې ګڼ افغانان په دې باور دي چې شاید بیا هم دا انتخابات وځنډي شي او اصلي علت به هم د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو د چارواکو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ وي. د ورسپانې د محمد اشرف غنی په مشه د انتخاباتي ډلې د مرستیال امر الله صالح پر دفتر برید ته اشاره کړې او لیکي چې پر روانو انتخاباتو لمړی برید د جولای په اخیره کې وشو چې لږ تر لږه شل تنه پکې وشل شول، خو د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د ترکیه انادول اژانس په خپل انټرنیټ پاڼه کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د افغانستان په لویدیځ کې د جګړې مسلې ته اشاره کړې ده. په مطلب کې راغلی دی چې د ملا عبدالمنان نیازی وسلوالو او د ملا هیبت الله اخونزاده په مشې د وسلوالو ترمنځ د هرات په گزاره ولسوالۍ کې د دوشنبې په ورځ جګړه وشوه. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رډو ته دا خبر تایید کړ او وی ویل چې په دې جګړه کې له دواړو لوریو څلور دیرش کسان وژل شوي دي او دیارلس نور ټپیان دي. د نادولو په وینا د ملا هیبت الله ډلې ادعا کړې ده چې په گزاره ولسوالۍ کې د افغانستان د حکومت دیرش ملاتړي ملیشي وژلي او د دوی مرکز نیولی دی. د ازادي راډیو د روانې خبرې مجلې په پیل کې مو په یو راپور کې واورېدل چې ټاکل شوې ده د طالبانو یو شمېر استازي نن له دوحې څخه ازبکستان ته سفر وکړي. بل لور ته د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان د سولې د بهیر پرمختګ مهم ګڼي او په یوه ژغ د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي. د دغو هیوادونو یو شمېر ډیپلوماتیکو چارواکو پرون په افغانستان کې د سولې ثبات او زیربنایي پراختیا د همکاریو په ناسته کې په کابل کې وویل سولې ته د افغانستان رسیدل د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی وایي په سوله او په تیره د بین الافغاني مذاکراتو په بریالي کېدو کې د منځنۍ اسیا د هیوادو ملاتړ مهم دی. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي او د طالبانو ډله د سولې په مذاکراتو کې د پرمختګ خبرې کوي، د منځنۍ اسیا هیوادونه ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره هر ډول همکاریو ته تیار دي. د دغو هیوادونو یو شمېر چارواکو او سفیرانو د سې شنبې په ورځ په هغه ناسته کې چې د سولې ثبات او زیربنایي پراختیا د همکاریو په هدف په کابل کې جوړه شوې وه وویل په افغانستان کې د سولې ټینګښت په سیمه کې د سولې او ثبات ضمانت کوي. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی په دغه ناسته کې وویل د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان سول او ثبات خپل لومړیتوبونه ګڼي.
د منځنۍ آسیا ټول هیوادونه د افغانستان د سولې ثبات او امنیت موضوع خپل لومړیتوب ګڼي. دوی د بین الافغاني مذاکراتو ملاتړي دي او ټولو دغه موضوع منلی دي.
ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او افغانستان یو ګډ اعلامیه خپره کړه چې پکې د افغانستان پر ملکیت د سولې له بهیر ملاتړ شوی دی. د دغه اعلامیه په یو برخه کې راغلی چې تاوتریخوالی او ترهګري پر افغانانو تپل شوی او د دغه هیواد خلک حق لري چې په سوکالۍ کې ژوند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبې د ورځې په ماښام د قطر له سفره وروسته د ده د ټویټر په حساب هند ته د سفر پر مهال ویلي چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې ښه پرمختګ لیدل کیږي. په ورته وخت کې د ازبکستان د ترانسپورت د وزارت مرستیال الهام محکموف د دغه ناستې په سنډه کې ازادي راډیو ته وویل، تاشکند د افغانستان د سولې د بهیر هر ډول ملاتړ ته حاضر دی. محکموف وایي که افغان حکومت او د طالبانو ډله مخامخ مذاکراتو ته تیار شي، ازبکستان چمتو دی چې د دغو مذاکراتو کوربه شي.
ازبکستان د افغانستان د سولې د ټینګښت او امنیت لپاره ځان چمتو کړی دی، او که په روانو خبرو کې دواړو لورې د سولې لپاره زموږ نه وغواړي، ازبکستان خپل هیواد کې مذاکراتو ته د زمینې د برابرولو لپاره د ځای ټاکلو ته آماده دی.
د منځنۍ آسیا دغه 15 هیوادونه ټینګار کوي چې د افغانستان او د سیمې د سولې لپاره باید اقتصادي همکاري او په تیره سوداګریزه راکړه ورکړه، د زیربناو پیاوړتیا، له انرژۍ نه ګټه اخیستنه او کرنیز محصولات زیات شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولی شي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په روسیو کې غله زیات شوي.
د تیری چهارشنبه په شپه زه د لسنیم بجې وې د کور خواته روانم. لشکرګاه ښار په ډېر امن ساحه کې د یو پوستې مخ ته په یو متری کې غلو زما څخه موټرسایکل او تلیفون واخیستې، توپنچه را باندې ونیول. په واقعیت سره په دې وروستیو کې د غلاو په اړه باندې زموږ اندېښنې بیخي زیاتې شوې دي، ځکه هره ورځ په ښار کې یو ځای نه دوه درې څلور ځایه د غلاو پیښې کېږي. دغه کار د ټولو ښاریانو اندېښنې راپورته کړې دي. زموږ غوښتنه دا ده چې امنیتي مسؤلین د دغه ډول پیښو مخه ونیسي.
د ازادي راډیو د اتو بجو په خپرونه کې د هلمند د مرکز لشکرګاه د بیامنیو په اړه په تفصیل راپور اوریدل شي. خو یو نړیواله مسله راخلو، د امریکا متحده ایالاتونه وایي وینزویلا هم د ایران، شمالي کوریا او سوریه ترڅنګ له یغې هیوادونو څخه دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار دا خبره وروسته له هغې وکړه چې واشنگتن پر وینزویلا تازه بندیزونه ولګول. اجمل ان په دې اړه راپور لري.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار وینزویلا د ایران، شمالي کوریا او سوریه ترڅنګ د نړۍ یاغي هیواد بللې. جان بولټن د پیرو په پلاسبین لیما کیول، امریکا به پر هغه چا سخت مالی بندیزونه ولګوي چې د نیکولاس ماډورو د رژیم لاټړ کوي، هغه که په امریکا کې وي یا بل ځای کې. له دې څرګندونې یو ورځ مخکې د امریکا حکومت په دې هیواد کې د وینزویلا د ټولو شتمنیو د کنګلولو یو اجرایوي فرمان صادر کړی وو. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي پر وینزویلا د امریکا نوې بندیزونه هغه سختو اقداماتو ته ورته دي چې د ایران، کیوبا، شمالي کوریا او سوریه په اړه واشنگټن کړي. امریکا متحده ایالاتونه د نړۍ د هغه تر 500 زیاتو هیوادونو څخه دي چې په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د حکومت د نسکورولو لپاره په دې هیواد کې د مخالفانو د مشر خوان ګوایدو ملاتړ کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د سی شنبه د ورځې په څرګندونو کې نیکولاس مادورو یو دیکتاتور مشر وبالو تورن کړ چې د اعدام له باندونو او د خلکو د مهارول لپاره د یو ډول فاسد خوراکي پروګرام څخه کار اخلي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار د مادورو مهم ملاتړ روسیا او چین ته خبرداري ورکړ چې د نوموړي ملاتړ د لاس واخلي. د امریکا د نوو بندیزونو لبخې امریکایي شرکتونه وګړي نشي کولای چې نیکولاس مادورو له حکومت او یاملاتړو سره یې راکړه ورکړه وکړي. مسکو دا اقدام قندلې. د روسیا د پارلمان د نړیوالو اړیکو رئیس د امریکا دا اقدام د وینزویلا په چارو کې څرګند لاسوهنه بللې. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د امریکا نوي بندیزونه به تر ډیره د وینزویلا د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې کړي. درمل او خوراکي مواد په دې بندیزونو کې نه دي شامل، او دا ښکاري چې د امریکا دا بندیزونه به تر ډیره د وینزویلا د خصوصي سکتور پر راکړه ورکړه اغیز ونه کړي.
او سر بخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم
شورسی
لا ازادی راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. البته به یادونه وکم لکه تل چې د لومړۍ خبری مجلې په ورسیو کې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمې سنلولو. دغه تر اوسه پورې چې زه له تاسو سره په خبرو بوختیم. د اس ام اس تخنیکی سونز نه د هواره شوی کچیرته دغه تخنیکی سونز په خپل حال و نو د دې خبري مجلې پورستیو کې ستاسو اس ام اسونه نشول وسله. اوس لند خبرونه د افغانستان د سولې ولسی حرکت نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته پرلت وهي. د سولې ولسی حرکت په یو بیان کې ویلي هدف یې دا دی چې دا سازمان په افغانستان کې خپلو مسؤلیتونو ته د سولې په ارتباط متوجه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د روزګان په چارچونو ولسوالۍ کې د جګړې شدت کم شوی او وسلوال مخالفان سخت ځپلي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې مرستندوی ځواکونه چارچینو ته رسیدلي دي. د لوګر چارواکي وایي په دې ولایت کې په وروستیو عملیاتو کې په پلیو او هوایي عملیاتو کې لږ تر لږه 14 دولت مخالف وسلوال وژل شوي دي. د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر او تجربه کار سیاستوال سشما سوراج د 18 کلونو په عمر مړه شوه. واشنگتن په وینزویلا کې له واک څخه د نیکولاس مادورو د لرې کېدو لپاره فشارونه زیات کړي دي او په ماسکو کې د امریکا سفیر جان هانسمن جی آر لدن دی استعفا کړي. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شئ. وسم د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه
نن مې عرب شاده مستریم.
نسه شي مستری
دای موټر وړکه موټر
ک موټر هر خرابې ولري ته جوړول شي.
خو دلته مختلف کارونه دي په کې لکه کوپی کشي مستری توپ دی ماشين کار منګ دی ماشين کار کو.
څومره وخت شو چې دغه کار کوي؟
دا خو بس تقریبا یو تکالم شاګردي کړی دا دوه درې کال دی استاد کی
دغه د موټرو مستریان چې